آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړې دي دوی ویل دي چې د مهاله په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوه او ترکاریو وخت دی خو وایي چې په کوردننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولی دا پیغامونه به درته خپاره شي د کابل پوهنتون له وی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د مهال په کور ناسته ده وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېرې ناهیلې ګالي د خبرونې په پای کې د ورکو شوی ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم د چی سبا موږ خواران وژړو خو ګرد به اسمان ته پور شوی د ګردو شانو ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواده یم په خط نه پوهېږم ډېر خلک بې سواده دي په خط نه پوهېږي نو دغه په میشچ کې دغه خبرونه موږ ته خپروي او دا مې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ درته پرېږدم
په لومړي سر کې سلامونه تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته یقینا که موږ وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفی لوړیدل او په د هیواد بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلی شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو دېرش سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر پنځه سوه څلوېښت میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده موږ په رسنیو کې دغه خبرې وینو یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار را باندې بندوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شیان یوازې هغه زموږ زغال دي چې هلته روان وي په لارو پې نه بندېږي ولې هغه کې پاکستان خپلې ګټې لټوي خپلې نفع پکې وي که چېرته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده زموږ د دولت ګټې دي هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولی شي په ډاډه زړه باندې به پرېږدي کله چې زموږ تازه میوه تازه سبزیجات وخت را ورسېږي دی په موږ باندې لار وتر زما خو دغه خبره ده او دغه خوښه ده د افغانستان دولت ته مې دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي ورسره ولګوي په سپین بول ډک کې او په تورخم کې ولګوي چې نور بند شي وسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات بزګرانو ته ډېر زیات جوړ کړي دي هر کال نه هیلي کېږي هر کال نه هیلي کېږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوو سبزۍ نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیله لاره ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري هڅه پسین لاهو کیږي
السلام علیکم نور سلامونه من نور داهی له ده واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی په خوا پاتیا او اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واقعا چې ګران دي دا په حساب سره ګران دي چې یو خلاری هم سره باندې دي پر سختې دي سره مختار یو چلو جوړ یې سره پیغام تر
سلامونه د ازادي راډیو ټول اردن کارکونکو ته سلامونه کوم د چې خوښ خوشاله کړو جوړ بس سره په کړه نصیب لا چې زه له کابل څخه په افغانستان کې مډرې میوې چې د لوړ د غسر مخه مخسبي دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار مډرې چې میوې مثلا مخ لوړې دور روان دي یو خو د خلکو اقتصاد ځای پدې بل خو چې خلک مثلا نه نسی خلکو ته ګران دي چې خلک خپل میوې وکړي خپل میوې بازار ته پروش ته وسی ا په پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده یو تورخم دروازه باندې سپین بولدا دروازه باندې غلام خان بندر باندې ده اخو ته خارجي لاري پر باندې وایي داخلي نه لري اول په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بولسي وي او کله توان چې مثلا په خارجي میوه باندې ډیر زیات غسي وسه د توان چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی وي دا مخکې من په سل افغاني وسه یو من په 200 افغاني دي قابلې من وکړو اندوانه در کیاس چې اندوانه مسیم مخدرم په سل افغانی ومن پاتیا افغانی وس په 2.5 افغانی دمن دغه کم جامرت کیاس دغه کم مثلا چکو دا کم نور میوه ده دغه شنګران سوی د خلکو وس نه پرسیږي انګوري از کیاس ک منګه دغه شان ډیر ک دغه زیات کړی دی خپل نفس لاس ور کړی دی تر کریم دغه کم بل یو خو افغانی نه سبب خو کار روزګار نه ستاده بل خو دغه دولت امارت توغه زیات ګمرکات دغه پر غورځول دی چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چپلک ولسوالی الی زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. او زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دا چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لار بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لار پیدا کو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ د غوښتنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځانله د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دای د حل لار ده نو رهیس حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچېره پاکستان زمونږ اتکاوي مونږ به دا شایته تبا برباد او د توانونو سره مخامخ او هیڅ کله به بازګران د مونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپله عزت الله مظلوم یار ما د سروبي ولسوالۍ فلحال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپنا او خپل ژوند په کې تېر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم ژوبل کړي یا موږ ته نقصان را پېښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا زه راډیو کارکونکو اوریدم د سلامونه ونې کیږي. افغانستان کې پکې سره ستونزې ډېرې دي، خارې نشته، خارې ټپې ولاړې، تبا ورکه داس خارې ولاړې دي چې پیښې ولاړې، هر مسلمان خپل ځان پرې اړین دي.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته بد ستخولو د کلي څخه پیغام درکوم. څنګه چې د موږ خواته سخته ورښتنه شوې ده تر اوسه پورې زمکه او مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. تر اوسه پورې ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده کلمر ول پورې چارواکو څخه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې هغه عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څخه په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده حکومت ولې د تازه میوو دپاره یخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا 15 افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي، دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې لپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایه متدله وي، ځکه بیا به بایه په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په 50 افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کیسه جوړ اوروغ به است. موږ چې د پاکستان ولایت تیواز خاول وسوالی یو بغل تلر سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالی جخه لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې څه روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دی. نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 ورځې دی کینولې دی لپاره 50 کیلومتر سفر وکړو بیا مې یو لاته کینولې ور بند کړه. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو. چې کله زمې سی واورې سی نو بیا مونږ به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسه ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راده ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده، که بیده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شي قیامت ده؟ که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه، دا اوس څه شي قیامت ده؟ تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانانو سره نه ده سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولسوالۍ ته مې میسیج ته پرېښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید موږ خبره در لوړو مقاماتو ورسېږي. د مساکلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډېر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډېر مسلمانان وس نه پر رسېږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د ازادۍ راډیو تور کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم. څه د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس ترانسپورټ چې آج یو راواز دی دا موټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن لپاره 15 پسټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه 1.5 افغانۍ کرایې ده، 1.5 افغانۍ کرایې ده. د یوه ځای ستر بل ځای پورې وروره د موږ ټوله کښې جوړېدل دغه زموږ پیغام طالبان ولور پول شروع کړ.
دا استاد پیغامونه چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې وو، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلې کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغ شوې. له نوموړي سره زما همکارې حسی احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتنې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی؟
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم، 4 کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو، مونږ زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارۍ سره مخ د ټول افغان جنې په کور دي لکه ما غوندې نو د طالبان فرمانونه ورس په ورس صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی چې دا ډېره مشکله ده په اوس وخت کې چې سخت ګرمي ده نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي کاري فرصتونه خو بیخي هېڅ درک نشته دی یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي نو ستونزې ډېرې دي
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله د بندیزونو او فرمانونو څومره سیاړ خمیرمنې اغیزمنې کړې دي
له سهیل خا خزی په شوال خفګان باندې اخته شوې دي یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د ډېر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هله چې پاینده کې بزې یو ښه وظیفه ولرم یو ښه راتلم کې بولرم مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفګان سره مخ شوې ما یعنی څلور وساتې چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نه دا وقن ډېر سخت ده نو نه تنه همدغه سیسم ټولې ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونی په شوال خفګان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمان تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی غوی په فکر لري غوی ته اندېخنه په دغه برخه کې لري غوی تاسو په شان درس ویل دی د غوی اندېخنې سره شته دی غوی ته تاسو سره شریکی زکه تاسو یو بل سره اتمان ګوري غوی خپل اندېخنې شریکوي
بله هغوی هم همدغه ستونزې لري هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و نو اوس په کور باندې دي هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي حتی به خوب نه لري هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي شپې ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي مونږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید مونږ یو څه لاسته راوړي وي مونږ باید دنده تر سره کړی و افغانستان ته خدمت کړی و د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتلی ډېر زیات ستونزې دي
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې انجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي په یو ارامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمامه ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغه شوې مریم شیرزاد به چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسئ په ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ الامل
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 85 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوې دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوې دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پرلاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یوځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د حاجي محمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د موسکله ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکه واسلیبا. زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سره نادرکه سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او دا پلار ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري، نو دا د کورنۍ ټول غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي.
موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0030003 یو واری بیا 0030003. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0503 شپېته 404.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن میلمنه ده چې له ګواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو میلمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د ازادي راډیو د ازادي ژوند کیسه راوړي. زموږ
میلمنه کورم ودان. سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدونکو ته. زه په کابل کې په 1403 کال د تلې میاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمېر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل، بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو، نو پکتیا ته پلار جان سره لاړ شو. ټول کاړه پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 5-5.5 کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شویم. پکتیا له مخزن عالی لیسینا په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو. او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما په بورسیا یا اسکالرشپ باندې پنتون شروع کړ په هندوستان کې.
تاسو هندوستان یاد کړل، هلته مو څه وویل، د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې، او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې. او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماستری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده، او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماسری دورې په پای کې، نو ما هلته یو راډیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې. بیا له هغه لارې نه ورو ورو وردو کیز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما دوستانه ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردو ولایت د شاروالي ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهو میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردو کې د شاروال په صفت پیل کړم. او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت د شهدا او معلولینو ریاست معینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او معیوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت ور د غاړې و چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بالاخره سرحد ژوند او زندگی جرمني ته ورسېده. نو اوسمهال جرمني کې هم له خپل کورنۍ سره.
استادې په ژوند کې به شاید دا ډېره جالبه موضوع وي چې شاروال شوي په میدان وردګي څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې له دې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شهر او وردګ ولایت دا ما توقعا له اول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی زما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید شارواله شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امتحان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې. په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسئولیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي. بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوې. نو دا ماته اولو کې ډېر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندرۍ زما په مقابل کې ډېرېدې او زه په جزئیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی. دا اجنډا ده د مسلمانانو ده، دا په بهرنیو هیوادو کې دا سویلی، نو د دې په اسلام کې شک دی. دا کچېری میدان ښار کې شاروال کېږي، دا به ډېر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو دا هغه ځای و چې دا هماغه ځای و او دقیق هماغه ورځ به همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو ټارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ په ټولنو زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده دا رقم. دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ویل چې نه میاشتې ستاسې کار وځنډېدو، چا وځنډاو؟ او که دا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو په راتګ سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان ښار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت، او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډېره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نه شم او یا هم زه کار پیل نه شم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تللی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده، او هغوی هدایت ورکړ چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې هماغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه یا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې و زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرې، شاروالي کې ودرېده، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم، او بیا همدغسې بیا بېرته والي صاحب ما ته بېرته زنګ ووهلو. د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بېرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو وې چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورکوم. بیا مغه چې بل ورځ په مغه ورځ بیا مغه خپل اداره کې جلسه ونیو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وی چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوئ دغه اداره که نه کوئ نو لطفا استعفا راکئ کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه وه چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکئ، یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې و او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې، خو خوند یې همدغه به خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول، لیکن کم واوریدلی دی چې حملې دې پیښې بیوي. تاسو ویل چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ییز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بلخصوص لکه څنګه چې ما تاسو وی زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلوماتی شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره له لورې راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه یې وو. بل هغه مهم برخه یې دا وو چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتک په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولی. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 18 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغوی ښاروالۍ ته عواید ورکول، او دا 18 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکړي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړي او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نه یو خو دا ودرېد، او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې، او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي، ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بست نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو
زلاند یو خاطر شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځیدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیل هغه سره نه ځم. زه وسوځیدم، ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان. نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس دا غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د هماغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هره ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، هماغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینهو سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې بستره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخښي راته مخې واړولو، چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل، ما وې نو دا څه خبره شوه؟ وې چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووې چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونه وې چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې درباندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکړه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یو موده بیرته افغانستان ته ستنه شوي، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څو؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوه شم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نولسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمرانی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زو سولمس فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل. نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 23 د فبروري کې و، لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه،
زپوی شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کیږي اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځېدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږېږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږېږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیال دی چې ما ورته ووایم زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي، ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه، په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډېر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلې وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډېر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سرخون قدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پورې، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شاټونه واخیستل، فلم یې واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
چار چمایا کی بدن مخالا